السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسیون مشر احمد الله متقی وایي نننۍ زلزلې 130 تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمېر پرته وایي چې یو شمېر کسان پکې مړه شوي هم دي.
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اطراتو ولسوالۍ لکه روبات سنګي، همداراز انجل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
د تېرې شنبې په ورځ هم د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 1200 کسان پکې مړه او 2000 نور ژوبل شول. د قشتپی کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړنۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل چې د امول سیند تر اوسه افغانانو استفاده نه ده کړې او دا حق لري چې د دې اوبو ګټه واخلي. په تخار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن چهارشنبه د سرو زرو د یو کان د نړېدو له کبله درې کارکوونکي وژل شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ د عامه اړیکو عامر عبدالمبین صافی په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه د خواجهغار ولسوالۍ په هموارسای کلي کې شوې او په خبره قربانیان هم د همدې کلي اوسیدونکي دي. اروپایي ټولنې او د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ نن په نړۍ کې د پولیو د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یو مخ له منځه وړلو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړ. د 1990 کلونو راهیسې پولیو ناروغۍ په نړۍ کې د واکسین له امله 99% ورکه شوې. د روټرز اجانس په وینا د دې ناروغۍ یو مخ له منځه وړل ډېر ستونزمن کار دی. نن سبا دا ناروغۍ یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. په اسرائیل کې درې کاناډایان وژل شوي او درې نور تریتام دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلینی جولی نن په اوتاوا کې د خبري غونډې پر مهال دا خبر ورکړ. بل لور ته پر غزه نن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې په جنوبي ښار کې د حماس د 15 ورځنۍ مخکینی برید له امله د نورو تلفاتو راپورونه هم شته. اسرائیل د پوځ ویان جاناتان کانکریکاس ویلي چې د اسرائیلیانو تلفات 1200 ته رسیدلي چې اکثره یې ملکیان دي. اسرائیل د خپلو 1190 پوځیانو وژل کېدل هم تایید کړي. په غزه کې چارواکي وایي چې د اسرائیل ځواکونو د بمباریو له امله تر اوسه تر 900 ډیر کسان وژل شوي. بل ورته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اپوزیسیون له مخکښ مشر بینی ګانټس سره موافقه وکړه چې په دغه هیواد کې استراري حکومت ته واک وسپارل شي. د حکومت ته د جګړې د وخت بیړني حکومت نوم ورکړل شوی دی چې نور جزئیات لا راستنه یو سره نه دي شریک شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د نړیوال جام په دوام هند ته خپل لوبه وبایلله. په دغه لوبه کې تاسو افغانستان وګټه او سیال لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. د هند لوبډلې په 15 اور کې دغه هدف پوره کړ او یوازې 2 وکټې سوځېدلې وې. افغانستان خپل لومړنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې وه. ټاکل شوی افغان لوبډله د اکتوبر په 15 له انګلستان سره دریمه لوبه وکړي. دا وو خبرونه وړاندې. په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. هرات او شاوخوا سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې.
سنګي، جن ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې. دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي په هرات کې د تېرې شنبې ورځې د زلزلې د ژغورنې چارې هم پای ته رسیدلې دي. په یوه بل راپور کې به واورئ چې نن د قشتپی کانال دویم پړاو یا دویم فیز افتتاح شو.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکوو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د عامو اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې د دوی حق ترلاسه.
نن د ماشوم نجونو نړیواله ورځ د افغان نجونې په همدې مناسبت د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
معلومداره خبره ده کله چې یوه ښځه یوه نجلۍ د زده کړې حق ونه لري نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیده تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. 9:15 دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په هرات ښار او لویدیځه سیمه کې نن سهار یوه بله زوروره زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دغې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی او مرکز یې هم له هرات ښاره بهر و. په نننۍ زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر کم راپور شوی، ځکه چې اکثره هراتیان له وار له مخه له کورونو بهر په خیمو او نورو ځایونو کې وو. تفصیل یې له امید ظهیر ملاور.
د طالبانو د حکومت چارواکي مانی چې په هرات ولایت کې د نن سهار زلزلې هم خلکو ته ډیر زیان رسولی دی. د دې ولایت د والی ویان نثار احمد نن ازادي راډیو ته وویل سهار 5:15 و چې د هرات ښار په ګڼ ډیر شمیر ولسوالۍ زلزلې ولړزولې او خلک یې زیانمن کړل.
داروبات څنګه انجیل کروخ ګلران غوریان کوهسان زندجان ولسوالیو کې یو شمیر کلی ویجاړ شوي دي. ټپیان مو درلودل، روغتیایي ټیمونو روغتونونو ته لېږدولې دي.
که څه هم د هرات د والی ویان په نننۍ زلزله کې د مړو او ټپیانو د کرار ارقامو په اړه څه ونه ویل، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ځایي روغتیایي چارواکو له قوله د یو تن د مړینې او 125 نورو ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدنې کمیسیون مشر احمد الله متقی ازادي راډیو سره مرکه کې په پیښه کې د 116 کسانو ټپي کېدل تایید کړل. خدای هم ویل چې دا لومړی ارقام دی او د بدلون احتمال شته. هغه دا هم ویل چې په دې زلزله کې د قربانیانو شمیر له دې امله کم دی چې د تېرې زلزلې د ویرې له امله لا هم ډیر خلک خپلو کورونو ته نه وستان شوي. د 9:00 زلزلې د هرات په زندجان او غوریان ولسوالیو کې ډیر خلک زیانمن کړل. هلته نږدې 2000 تنه مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان شوي وو. تر خوای نږدې 2000 کورونه هم نړېدلي وو. په همدې حال کې په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په هرات کې د شویو زلزلو 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. د دې وړاندې په هرات کې د یو شمېر خیریه مؤسسو کارکوونکو چې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره تللي وو ازادي راډیو ته ویلي وو د ماشومانو او ښځو د مړو او ټپیانو شمېر ځکه لوړ دی چې د زلزلې پر مهال دوی په کورونو کې وو. خو د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې لا یې هم له 9:00 راهیسې د شویو زلزلو په اړه دقیق او وروستي ارقام رسنیز کړي نه دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د نننۍ زلزلې شدت د مخکینۍ په څیر قوي وو او دوی سخت ویرولي دي. د هرات ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکې ملکه
متاسفانه زمین لزه انقدر
لا بعد مرغ زلزله دومره قوی و چیز مون کور زیان من کړ. د لیزه خونو کې مو درزونه راغلی. دا دائم کې اول زلزله وشوه کور مون نړیږي.
بل خو په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې تصویرونو کې لیدل کیږي چې د نن سهار زلزله د اختیار الدین تاریخي کلا او د هرات د ځنیو منارونو پاسنی برخه هم نړولې. خود طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات بل اوسیدونکو کې سارا هم وايي زلزلې کور تخریب کړي او اوس دومره امکانات نه لري چې بیا تای جوړ کړی.
په خاطر از زلزله مو کو چودولای او نړولای اوس ته مو امکانات نه لرو چې برته جوړ کړو. خپل کور ته بیرته ستنه شو
و دوباره به خانه خو برگردم.
رویټرز خبری اژانس د جرمنی د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور کې لیکلي د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس د 9:00 د زلزلې په څیر 6.3 درجه وو د هرات ولایت په 3 کیلومتري کې سیمه ولړزولې. د خبر لمخ کې نننۍ زلزلات زمکه په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجه وو.
په همدې نننۍ زلزله کې پاتې کیږو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر او دغه راز زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون رئیس احمد الله متقی وپوښتل چې د نن سهار زلزلې تر ډیره کومې سیمې زیانمنې کړې دي.
خوشبختانه چون خلق الوقت په هرات ښار کې او په ولسوالیو کې دا تدبیر جوړ کړی و. تدابیر یې نیولي و چې د شپې د باندې پرېوځي، نو په همدې وجه باندې زموږ ځاني تلفات ډېر کم و. البته مالي تلفات زیات دي. د شهیدانو هم تر اوسه پورې خاص اندازه نه ده معلومه شوې او انشاءالله ډېر نشته. زخمیان هم یو شل کسه زخمیان و چې په وخت سره زموږ کوم د عملي کارمندان چې دغه هلته ورسېدل هغه شپخانې ته نقل شول او ځینې هلته سیار ټیمونه ولېږل شول. هم هلته یې په منطقه کې تدابیر وسوله او د زلزلې ټکان ډیر سخت او اول زلزلې ته ورته
متقی صاحب دغه د بل زلزلې د ژغورنې چاره هم کچیرته لاوریدونکو سره شریک کړي چې دغه بل زلزلې د ژغورنې چاره چیرته رسیدلې تر خاورو لاندې کسانو ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او کله هم دوام لري
بلې د تېرو زلزلې خو په وخت باندې ټیمونه رسېدلي وو د اسلامي عمارت هوایي او زمیني ځواکونه رسېدلي وو او وروسته مستقل کمیسیون ورته جوړ شو تر څو ښه رسېدګي وشي د زلزله ځپلو خلکو ته باید ووایم چې هلته کوم شهیدان چې وو تر خاورو لاندې هغه ټول ایستل شوي دي نجات ټیمونه د مخپل او همداراز د خارجي ممالکو ځینې ټیمونه راغلي وو چې اوس موږ دې مرحلې ته رسېدلي چې هغه جسدونه چې په خاورو کې دننه وو هغه مو را ایستلي دي دغه نه وروسته چې کوم تدابیر نیول کېږي په هغوی باندې اخته یو په اول حالت کې هغوی ته خوراکي توکي رسېدلي دي هغوی ته چې کوم ضرورت و اوبه رسېدلي دي د هغوی لپاره سیستم جوړ شوی کوم واشي چې درلودل د هغوی اوبه خرابې شوې ځکه د زلزلې ټکانونو کاریزونه خراب کړي وو همداراز ساحان خراب کړي وو د اوبو سیستم ورته جوړ شو بالحاله هلته د موږ ټیمونه اخته دي او نور تدابیر نیسي لکه سرپنا کمپونه جوړ شوي دي اوس مستقل د هغوی لپاره کورونه جوړېږي په هغو کورونو باندې کار روان ده او هغه مرستې چې را روان دي د خارجي هیوادونو او همداراز د افغانستان د متدین ولس تجارانو چې کومې مرستې کړي دي یا خیریه بنسټونو هغه د کمیسیون لارې تنظیمېږي او هلته په خپل وخت سره رسېږي
پخوانی زلزله کې تاسو ویل چې د ژغورنې چارې پای ته رسېدلې دي د ټولو وژل سوو او مړیو جسدونه را ایستل شوي ټپیان هم رسېدلي روغتون ته شمېرې څه ښیي ستاسو کمیسیون سره څه شمېرې ثبت دي څومره کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د ټپیانو شمېر څومره دی
په تېرو زلزله کې سېشنبه په ورځ سره موږ تر زرو کسو زیات شهیدان لرو همداراز تر 2000 کسو زیات زخمیان لرو چې هغه الحمدلله ټول تداوي شوی ده او تر کومه حده چې کېدل د هغوی علاج معالجه شوی ده او دلته شفاخانه کې هم د هرات خپل ډاکترانو هم له مرکز نه راغلي وو او د ځینې خارجي موسسو یا د ملکونو لخوا هم د ډاکترانو ټیمونه رسېدلي وو هغه هم وشول مکمل ویجاړ شوي کورونه چې کوم وو د هغوی تعداد هم معلوم شوی ده تقریبا تر 1400 پورته ده
او متقی صاحب دغه د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه باندې په تیر ځل چې په پکتیکا کې هم زلزله سوی وه زه د نقیضې شمېرې خپرېدلې تاسو وایئ چې شاوخوا 1000 نفره مړه شوي دي اما ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د 2500 کسانو د مړینې خبره کړې فکر کوي هلته ارقام سم نه و راټول شوي هغه شمېرې غلط وي
دی اول لاس معلومات او اول وخت شتون اضطراری حالت و هلته کوم ټیمونه ستلي وو هغوی سروې کوله نو شاید دغه کوم اماسې دا رسمې شوي وروسته چې کومه سروې نتیجه وه هغه وشوله هغه همدغه شی و چې ما تاسو ته وویل داسې په اول وهلت کې حالات اضطراری وو نو خامخا شمېره به یا زیاته یا کمه ښودل شوي خو کوم چې زموږ ټیمونه وو او دغه رقم دلته نړیوالې موسسې دي یا نور بنسټونه دي
د هرات د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدګي د کمیسیون رئیس احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
بیا هم په زلزله کې پاتکیږو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې وروستیو زلزلو ماشومان رواني اغیزمن کړي او هغوی روحي او رواني ملاتړ ته دا مهال اړتیا لري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د اغیزمن شوو کسانو له ډلې 90 سلنه ښځې او ماشومان دي د هرات یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د پرلپسې زلزلو له امله ماشومان له ذهني پلوه په ښه حالت کې نه دي نور تفصیل له عابدې سپوږمۍ نه اورو
د افغانستان په لویدیځ کې تر سخت زلزلې وروسته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د زلزلې ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا او ورد ویژن وایي چې بیړني رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري د اوچا په وینا له زلزلې وروسته تر 2000 زیات کسان له ستونزو سره مخ دي او یو شمېر زلزلې ځپلې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یا هم یې کورونه ویجاړ شوي دي اوچا زیاتوي د مخابراتي خدمتونو د بندېدو له امله له زیانمنو شویو کورنیو سره اړیکې نیول او د معلوماتو راټولول ډېر پڅ مخ ته ځي تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف استازي فرانک ایکویزا په یوه بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې تر زلزلې وروسته ښځې او کورنۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د راپورونو له مخې 90% اغېزمن شوي کسان ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له زلزلو وروسته د ماشومانو، ښځو او ډېرو عمر لرونکو کسانو روحي او رواني حالت ښه نه دی. د یګانې په نوم د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی کور پرېښی او ټوله ورځ او شپه په باغ کې تېروي. هغه زیاتوي د کورنۍ ماشومان یې له روحي فشار سره مخ دي او تل ژاړي.
زمان که زلزله شروع شد قارزاده ها برارزاده همه گی گریفتیم از خانه
کله چه زلزله و شوه مگل کوره ووتو مشمان و ایره دلی و ویلی هر وقت زلزله کیگی دیر وقت با اونیسی چه مگ طول آرام شو
حتی نشسته بودن نفتن اگر ما به خانه بیهیم زلزله شروع میشه.
د هرات یو بل اوسیدونکي رانا وایي چې دوی په پارک کې شپې تېروي او د ماشومانو او لویانو روحیه ډېره کمزورې شوې ده.
اطفال که میترسن هر لحظه
ماشومان ډېر ډارېږي، وایي اوس به زلزله وشي او موږ به مړه شو. لویان هم دغه شان اندېښمن دي، موږ په کور کې نشو پاتې کېدلی.
په ورته وخت کې ارواپوه محمد وایس نبرد وایي چې د زلزلې پر مهال او وروسته خلک باید د امکان تر بریده خپل ځان آرامه کړي، له ماشومانو سره ډېر عاطفي چلند وکړي.
کودکان نر با آغوش بکشین برای آرام سازی اونا رو کوشش کنن، یک مثلا برای شما در نظر
ماشومان دیگه که و نیسی تسلی دی ورکری، پا دویم گام که پیخ عادی و گنای او هوای آرامی تر آو بولی، پا دریم گام که پا آرامی سر هوای تا اوای چی دا پیخ عادی دی
توضیح داده بشه که یک اتفاق یک رخ داد عادیه.
نوموړی زیاتوي چې اوس مهال زلزله ځپلي بېلابېلې اړتیاوې لري او رواني مشورې له مهمو اړتیاوو څخه دي چې بنسټونه او د طالبانو حکومت یې باید په پام کې ونیسي. ارواپوه او د ارواپوهانو د ټولنې مشر عبدالرشید جمشیدی وایي چې تېره شپه یې د ارواپوهانو له یوې ډلې سره یو پروګرام پیل کړی چې هرات ولایت ماشومانو ته د لوبو په جوړولو او د ډالیو په ورکولو سره د هغوی روحیه لوړه کړي. هغه وویل
در 4 نقطه از هرات بود، هم برای خواهران هم برای برادران.
د هرات په څلور ځایونو کې مو د نیم ساعت لپاره د مشورې، د دعا پروګرام او د خواخوږۍ پروګرام درلود. په دې پروګرام کې ماشومان او کورنۍ هم شامل دي او نن مو په ځینو کلیو کې دې پروګرام ته دوام ورکړ.
ویلی با خانوم ها داشتیم، قسمتی هم امروز صبح در روستاهای اطراف ولایت هرات اجرا شد.
که څه هم تر اوسه په دغو زلزلو کې د اوښتو مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په زرګونه کسان په کې مړه او ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو ازادي راډیو سره پات شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت خبرونه ده. د سپورت د خبرونې پر ځای نن د افغانستان او هند د کرکټ په نننۍ لوبه باندې بحث شوی دی. دغه بحث را سره اوریدلی شي دا چې ولې افغان لوبډلې ونه شوی کولی چې بریا ترلاسه کړي. په دې اړه د کرکټ کارپوهانو خپل نظرونه ورکړي. اوس هم ورځو د افغانستان یوې مهمې پروژې ته. هغه دا چې د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې دوی به له آمو سیند نه یوازې هغومره اوبه واخلي چې د افغانستان حق دی. او په خبره یې که چېرته ګاونډیان اندېښنې لري له دوی سره د سیاسي لارو چارو له مخې هوارې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د 1.8 کیلومترو په اوږدوالي د قشتپې کانال د لومړي فاز د جوړېدو چارې بشپړې او د دویمې برخې پایل شوې. د دې کانال دوهمه برخه 15 کیلومتره اوږدوالي لري. په دې اړه په مراسمو کې چې په شمالي ولایت بلخ کې جوړ شوی و ډیری طالب چارواکو برخه اخیستې وه. مراسمو ته د ویناوالو خبرې تر ډیره د قشتپې کانال په اقتصادي او کرنیزو ګټو او د غشا د دې کانال په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته په ډاډ ورکولو ورټولې وې، ځکه مخکې په وړاندې اخنې مطرح شوي وې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر د قشتپې کانال پر پراختیا په ټینګار سره وویل چې د قشتپې کانال د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ستونزو د جوړولو په خاطر نه، بلکې د افغانستان د ځان بسائنې په هدف پیل شوې پروژه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویل چې افغانستان به د امول سیندا یوازې د خپل حق په اندازه اوبه واخلي او شمالي ګاونډیان دې په دې اړه اندېښنه نه لري.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکوو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د امول اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې چې دوی حق طرف شي. دوی په دې اړه هېڅ اندېښنه نه لري. موږ په دې اړه هر وخت هر ډول خبرو او ناستو ته چمتو یو.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد هم ورته څرګندونې درلودې او ویل چې د قشتېپې کانال ته پورته کېدونکي اوبه په امو سیند کې د افغانستان له حقه کمې دي او دوی هڅه کوي چې د امو په سیند کې د افغانستان د حق په اندازه اوبه ستنې کړي. له دې وړاندې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي وو چې د دغه کانال د جوړېدو په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د تیرې سنبلې میاشتې په 24مه په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د قشتېپې کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله باید جوړه شي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال هم ویلي وو چې دوی له امو سیند یوازې د افغانستان برخه اوبه راګرځوي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم د برخې یو شمېر پوهان د قشتېپې کانال د لومړي فاز د کارونو د بشپړېدو هرکلی کوي خو وایي رغنیز کارونه یې باید داسې وي چې له اوبو یې په اسانه ګټه واخیستل شي. له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
دلته بیا ضرورت پیدا نه شي چې د کانال نه به موږ واټر پمپونه چالانو او دلته به برق په کار وي او دلته نور سیستم په کار وي. دا باید په اتومات ډول په هر فاصله کې باید دلته واړه واړه نتري جوړ کړو چې دا اوبه پورته کړي او د هر په هر فاصله کې باید چې فرعي کانالونه یا ولي جوړ شي چې د هغې ځای د اوبه ورسول شي. که چیرې دا کار ونه شي دغه کانال بشپړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دې کانال د رغنیزو چارو په اړه شکایتونه موجود ول او ویل کېدل لکه څنګه چې دا پروژه ډیزاین شوی د لومړي فاز کارونه په هغه شکل مخته نه دي تللي. د قشتېپې کانال پروژه د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1900 لسیزه کې طرح شوې وه او په 2013 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال سروې بشپړه شوه. خو په 2021 کال کې کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ د دې پروژې د عملي چارو د پیل لپاره د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره شاوخوا 100 میلیونه ډالر بودیجه تصویب کړه او د 2022 کال د مارچ په میاشت کې عملي چارې پیل شوې. دغه کانال د امو لسیندا په کال کې 10 میلیارد متره مکعب اوبستنوي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د قشتېپې کانال د بلخ ولایت په کالدار ولسوالۍ کې پیلېږي، د حیرتان له دختو تیریږي او دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. دغه کانال د 280 کیلومتر په اوږدوالي، د 100 مترو په پلنوالي او د 15 مترو په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 1500 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم انجنونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د دې ورځې په مناسبت ویلي ښځې او انجونې کولی شي مقتدی وي ښې او عادلانه راتلونکي په لور لارښوونه وکړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم انجنونو نړیواله ورځ سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشوم انجنونو د ورځې په مناسبت د یو راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله لیکلي ښځې او نجونې کولی شي مقتدی وي او درانه راتلونکي په لور هدایت یا لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ښاغلي ګوترش په ټکو سکل د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغېزې کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده څو نجونې وکولی شي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منع شوي دي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ترې اخیستل شوي دي. د طالبانو حکومت په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې نولې، بیا یې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي. دغه شان ورزشی کلبونو خزینه حمامونو او لشری محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز ولګوه. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نا دولتي مؤسسو کې دوی له کار راوګرځولې او ان سنګارتونونو کې هم کار کولو ته پرېنښودی. یو شمېر افغان نجونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي وي، د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي. یوه له دغو نجونو څخه چې له زده کړو بې برخه شوي، زینت مومند، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا خو معلومداره خبره ده، کله چې یوه ښځه یو انجلۍ د زده کړې حق ونه لري، نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري. نو کله چې موږ یو کلي نظر نه وګورو، کله چې یوه انجلۍ یوه ښځه په کور کې نه وي، د یوه کورنۍ نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې احساسېږي. نو همدارنګه جامعه، ټولنه، وطن، دا ټول یوه انجلۍ ته ضرورت لري، یوه انجلۍ ته، یوې ښځې ته ضرورت لري چې وکولی شي د دې ټولنې نیمګړتیاوې ورته پوره کړي.
له زده کړو بې برخه یوه بل انجلۍ مینه وایي، د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو مخ په زیاتېدونکو بندیزونو د دوی ژوند خورا سخت کړی.
موږ ډېر هیلې درلوده چې موږ لوړ تحصیلات وکړو، خپل ارمانونه پوره کړو، خپل جامعه، خپل وطن ته خدمت وکړو. او له څه وخت نه چې دا طالبان افغانستان ته راغلی، موږ ټول هیلې، ټول خوبونه له خاورې سره یو شوي.
د ښځو د حقونو فعال او د جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیره شکریه بارکزی وایي، دا په دې معنا ده چې په دې توګه د یوې ټولنې د پرمختګ مخه ډب شوې ده.
خو متاسفانه په افغانستان کې هماغه تورتم او جهالت روان دی. جنکۍ د تعلیم او کار نه محروم دي، خپل حقونه بې برخه پاتې دي، او دا په دې معنا باندې ده چې یو ټولنه د پرمختګ زمینه ورته بند شوې ده. همدغه ننکۍ جنکیانې په سبا ورځې زلمیان روزي او د نن ورځې چارې دوی په لاس کې دي.
د ښځو د حقونو بله فعاله او د قلم لار بنسټګرې مرضیه حفیظی د رادیو سره په خبرو کې وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په نوم د نړیوالو ورځو لمانځل افغان نجونو او ښځو لپاره ډېر ځورونکي دي.
په تېرو دوو دوه نیمو کلونو کې افغان نجونو، افغان ښځو خپل هر څه له لاسه ورکړي، حتی هغه ابتدایي حقوق چې هغه د تعلیم په برخه کې د هغه له لاسه ورکړي، او څومره مبارزې چې وشوې، څومره غږونه چې په دې مواردو باندې پورته شول، بدبختانه هیڅ کومه نتیجه یې ورنکړه. او اوس مهال افغان نجونې د نړیوالو له پامه هم غورځېدلې دي.
یادونه ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو حکومت بندیزونه پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپېژندل شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او هندوستان د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي خبريال بختيار ساحل بحث له یاده مباسي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو، په هلمند کې دا پنبه وتی یو نرخ نامه لیک شیر دی. وروره موږ ستړي خلک یو، موږ ولس پلو وسوي دي، ستړي دي، خوار دي. موږ د ولس سره دا ناکي شروع ده، دا پنبه وسوته په 2 ساعتونه اوس موږ ته چی شي جوړي ته زواس. دا پنبه دی 3 ساعتونه ته دی پورته کی پر موږ د چایو پر ملټو سارزانه کی دا وس تور قیامت. موږ پر جری باندې 2 غونی تور امبار کړی، سیوا غونی په 6000 په 1000 روپیه موږ رانی ولې. دا موږ جلمن ولس ډیر ستړي، موږ بل چی شي لرو په دلمن. دغه پومبا دی په خو مطالعه کړو، تاریخ پرځای د پومبا کړو. دغه زمش خبرې در دغه چارواک پر ولې سی خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډه خوري ورجو ورس دلته موږ په وچه نه ماړه چی شي مشتره رسید په 3 میاشتې کې و غونه وړه هغه د ستړي تا ورکو چې په شو مټر کې سپورې. موږ د دې طالبان سره دغه اله لرو چې موږ خار ولست دی او فکر وي، موږ خار ولست دی د کار زمينه برابر کی د یو خار سره ستو کې به چې وسړ سیړنی باندې وسې دا مسكين دی، خان دی، یو خوار غریب سړی زدم رسته ورسېږي. السلام علیکم.
ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته. مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي استاد ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دوهمنی مایی ته ورسېدو، د ماخستان 9:30 بجې شوې. وړاندې درته د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي همکار بختیار ساحل بحث. مه هیروئ، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هرات لویدیځې سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسیون مشر احمدالله متقی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ زلزله کې 120 تنه ټپیان شوي او یو شمېر نور چې کره شمېر ونه ښود وژل شوي. د قشتېپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د طالبانو چارواکو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې که په دې اړه اندېښنه ولري باید دوی سره له ډیپلوماتیکو لارو چارو شریکه کړي. په تخار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن چهارشنبه د سرو زرو د یو کان د نړېدو له کبله درې کارکوونکي وژل شوي دي. اروپایي ټولنې او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ نن په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ د یو مخ له منځه وړلو لپاره د څه باندې یو میلیارډ ډالرو مرسته اعلان وکړ. دغه ویروس یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دی. په اسرائیل کې درې کاناډایان وژل شوي او درې نور ترې تام دي. په داسې حال کې ده چې پر غزه نن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې پټنځایونه په نښه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د نړیوال جام په دوام هند ته خپله لوبه وبایلله. اوریدونکو لجمنې سره سم راځو د سپورت د نننۍ لوبې په اړه زموږ د همکار بحث ده.
د ازادي رادیو د ټولنیزو پاڼو درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. هیله ده چې ټول برک روغ یاست. یو بیا په یوې بلې ځانګړي سپورتي خپرونه کې موزه بختیار ساحل هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 500 نړیوال جام کې لوبیږي چې نن یې دویمه سیالي وه. دغه سیالي د کوربه هندوستان پر وړاندې وه چې افغان لوبډلې د 2 وکټو په توپیر پکې ماتې وخوړه. په داسې حال کې چې لا هم د لوبې 15 اوره پاتې وو. یوازې نن افغان توپ اچونکو وکړای شول چې د هند دوه لوبغاړي وسوځي. نور تفصیل هم وړاندې په خبرونه کې وایو، خو تر هغې وړاندې به خپل دواړه میلمانه چې را سره نن په دې خبرونه کې یو ځای دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی محب الله وریاخیل چې اوس په انګلستان کې میشته، دغه راز ورزشي خبریال او د کرکټ لوبې شنونکي ابراهیم مومن چې د هم له هیواده بهر په جرمني کې میشته، دواړو ته هرکلی وایو. خیر راغلی وریاخیل صاحب، تاسو راته ووایئ چې څومره هدف باید افغانستان هند ته ورکړی وای چې د سړي یقین راغلی وای چې افغانستان توپ د افغانستان توپ اچونکي کولی شي له دې هدف دفاع وکړي.
ډېر زیات مننه ساحل صاحب. اول خپل سلامونه ازادي راډیو کارمندانو ته او ټول لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نن کوم لوبه چې ما ډېر کم ولیده ځکه زه لږ مصروف هم، خو دومره وو چې کمنګ در نیم سوا در سلوي خان پورې کول کړی وای نو موږ کولای شو چې یو ښه فایټ هم انډیا سره کړی وای، ځکه انډیا بیټنګ عموماً همیش کمنګ ګورو د هغوی بیټنګ ډېر سترانګ ده. او کوم میډل کې چې زمونږ کوم پارټنرشپ وشو د اشمت او د عظمت، هغه پارټنرشپ موږ ته یو پلیټ فارم جوړ کړو او موږ کولای شو چې دا یو 350 ټارګټ ورک کړی وای. خو زما په نظر چې 350 بیا موږ هغوی ته یو ټف ټایم ورکولی شو.
مومن صاحب، لکه راخیل صاحب چې یادونه وکړه د 350 منډو نه به افغانستان دفاع کړی وای، فکر کې د یو محل چې افغانستان 300+ یا 300 نه زیات منډې کوي، کومه شیبه کې ستالان د افغانستان ونه توانید چې هغه مومنټم جاری وساتي د اشمت او عظمت او ټېدو نه بعد کا د نجیب او محمد دبیب او ټېدل په یو اور کې.
سهل صاحب، تاسو ته اغلی راخیل صاحب ته ډېر مبارک ګورم سلامونه.
زما پاند باندې مومنټم صحیح ده. مونږ یو ځکه لوب را ګیره کړې وه د عظمت او د حشمت په پارټنرشپ باندې. خو څرنګه چې سټارټ او څرنګه چې اینډ دی دا معمول ګرځېدلی اوس د افغانستان دې کې کوم داسې څه نه شي. یوازې یوازې نه یو پارټنرشپ و چې هغه هم ولګېده. نو ښه پارټنرشپ هم داسې نه ده چې یعنی یو تمې پیدا کړې. خو مونږ چې خپل دا وروستنی فینش ته همېش وګورو مونږ فینش نشته دی. او مونږ فینش کې چې څومره لوبغاړي دي هغوی زیاتره د ټي ټوینټي سټایل لوبغاړي دي. نو که وشو وشو که نه بس دغسې حالت دی. نو هماغه یو پارټنرشپ و او هغه پارټنرشپ داسې پارټنرشپ نه. تاسو وګورئ د عظمت بیټنګ وګورئ د حشمت بیټنګ وګورئ دواړه سټرایک ریټ یې د سلم نه کم و. نو هغوی چې کله هم اکسلریشن اخیسته هغوی وکټ لاسه ورکړې ده. همداسې که نبی ته وګورئ که نجیب ته وګورئ نو زمونږ بیټنګ کې بدبخته نه زمونږ بیټنګ کې ډیپ چې دی هغه کم دی. بیټسمین په کار و بیټسمین نشته دی. نجیب آؤٹ آف فارم دی. نجیب به مسلسل بیا هم لوبول کېږي او کوشش دا کېږي چې فارم ته راشي. نو زمونږ بیټنګ کې هغه بیټسمینان نشته دی چې هغه بونډریانی ولوبوي لاندې لوبه وکړي. یوازې درې څلورو بیټسمینانو باندې مونږ لوبه کوو. په ونډه کې کم تر کم باید پنځه شپږ بیټسمینان ته ولري پراپر ځکه هر ځای کې شاټ نه لګېږي هر ځای کې شپږیزه نه راځي. او زمونږ چې کوم د حشمت نه وروسته چې کوم بیټسمینان دي که هغه عظمت دی که هغه نبی دی که هغه مجیب دی او راشد دی دغه راز نجیب زدران دی دوی ټول د غټ شاټونو لوبغاړي دي. یعنی هغه ټي ټوینټي سټایل کې دوی لګي. نو د هغې وجې نه که دغه پارټنرشپ شوی هم نه وی کېدای شي مونږ یو ټیم سره منوی کړې. دا د عظمت او د حشمت پارټنرشپ و چې مونږ کم تر کم هغه دو سو دوه اویا رنځونو ته ځان ورساوو. نو زما پاند باندې بیا هم چانس و خو خپل بیټنګ ته سړی وګوري داسې ډېر چانسونه نبی ته او نجیب ته په لاس باندې ورغلي دي چې بدبختانه هغوی په دې وروستیو کې ضایع کړي دي. دا اول ځل نه دی چې مونږ ورته پلیټفارم ځینې وخت کې اوپنرانو مونږ ته ایښی دی. دوه سوه شپږ پنځوس اوپنه مونږ ته راکړل شوی دی. زمونږ اخر پای په درې سوه لسو باندې یا درې سوه پنځو باندې شوی دی. نو زما پاند باندې بیټنګ لینډ کې هغه ډیپت او هغه قوت نشته دی چې په کار دی. او د همدغې وجه نه مونږ ونه کړی شو چې یو غټ هدف چې کوم په کار و او چانس و. یعنی په کار خو ډېر شي نه په کاري چانس مونږ لارو چې مونږ ته ګټه ونه اخیسته.
اوریاخیل صاحب په نننۍ سیالۍ کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی چې په چاو ګټله توپوهنه یې وکړه. ستا لاندې عموما په هند کې چې کتل کېږي دویمه توپوهنه یا چیسنګ آسانه وي دغه پریکړه په کوم بنیاد وه؟ له دې امله وه چې هند غټ هدف ونه ټاکي یا له دې امله وه چې افغانستان یو ښه هدف ورکړي او بیا په خپلو سپینرانو باندې وکړي چې دغه دفاع وکړي؟
بالکل زما پان حشمت دا کوم پریکړه چې کړې دا به د دې په نظر به کړي ځکه د انډیا بیټنګ لائن اپ ډېر ښه ده سترانګ ده. نو هغه به کېدی شي همدا فکر به کړی چې هغوی ته مونږ اول بیټنګ ورکړو کېدی شي هغوی مونږ ته یو غټ هدف راکړي او بیا زمونږ نسبتا زمونږ بیټنګ بیا کمزوره ده په نسبتا بالینګ ځکه مونږ بالینګ بیا سترانګ ده. نو حشمت به کېدی شي همدا فکر کړی چې مونږ اول بیټنګ وکړو زیات تر زیات هدف ورکړو ټارګیټ نو وکړی شو چې هغه دفاع وکړو. نو زما په خیال د حشمت به همدا نظر و.
مومن صاحب د افغانستان د توپوهنې خبره که کوو له پیله یې کرا پیل کړو له ګربز او له ابراهیم زدران یو ورځ چې وګورو یعنی په ډېرو کمو میچونو کې په یوه لوبه کې سلیزه وهي په بله لوبه کې بیا مسلسل د دوی رنز چې کتل کېږي یا شل رنزه یا په دیرشو یا نن چې وکتل شول ولې دوی هغه خپل حالت نشي ساتلی هغه خپل فارم په نورو لوبو کې یا په ډېرو لوبو کې نشي ساتلی لامل یې څه کېدای شي؟
یو خدای چې زمونږ زیاتره لوبغاړي بدبخته نه تاسو دې ټیم ته وګورئ یوازې د حشمت او د رحمت نه بغیر دا ټول ټیم ټي ټوینټي ټیم دا کال کم تر کمه تاسو وګورئ نه همیشه دوی په لیګونو کې مصروفي. یعنی ونډه بیخي کم دی دا ځل خو ماشاءالله زمونږ کرکټ ونډه کرکټ څه ناڅه زیات یوازینی پلیئر چې زه ورته شخصاً یا دو پلیئران چې زه ورته شخصاً په ونډه کرکټ کې خوشحاله وم او وروستیو کې دوی رنځونه هم کړي وو یو ابراهیم او یو رحمت شاو. ګربز داسې یو ټایپ کې پلیئر دی چې هغه که وچلېده وچلېده که ونه چلېده کوی شي کنسیسټنسي هغه نه لري په بیټنګ کې ځکه هغه بریت کوونکی لوبه کوي او د همدې وجې نه یو څه نه څه دماغ باید وکاري، دماغ نه کاري چې کني هغه په خپل لیاقت باندې پوه شي چې کوم وړتیا لري، کوم استعداد لري. یعنی ګربز داسې یو پلیئر دی په دې ټول ټیم کې چې هغه په سټارټ کې، په میډل کې او په اخر کې، په درې وڼو فیزونو کې، هغه ولنه پاور پلی وي، که منځ کې وي او که اخر کې وي، د دې نه ډېره خسته استفاده کولی شي. ځکه سپینر لوبولی شي، بونسر لوبولی شي. یوازینی مشکل د هغه اولنی دوه درې اورونه دي چې هغه دوه درې اورونه ووځي بیا هغه ښه سکور کوي، ښه 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 اننګز بیل کوي. یو اټیکینګ کرکټ کې داسې کرکټ نه کوي لکه د رحمت شاه غوندې یا د حشمت غوندې چې د سلو نه په کم سټرایک ریټ باندې لوبه وکړي. بل دې میچونو کې تاسو وګورئ، یعنی دغه لوبه چې کومه ده، دا د 1990 لوبې دي یا 2000 کال لوبې دي چې 200-250 که ستا هر څومره بال ښه بال وي، ځکه سپینر دپاره اخیل صاحب هم ناست دی، سپینر دپاره په کار ده چې فاسټ بالر هغه دپاره وکټ واخلي، پریشر باز فاسټ بالر اچي بیا به تاله سپینر وکټ اخلي او سپینر به هغه پریشر کنټینیو کوي. بل یو شی زموږ په بالینګ کې ما وکاته، زمونږ بالنگ لا وسم ٹی ٹوینٹی اسٹائل کے بالنگ کی کوشش کی، ڈیر زیادہ ڈاٹس بالو کی کوشش کی چی بیٹ ٹو بیٹ بال تا وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کی، تب اتا کہ وقتی فلیٹ بال نہ کہ داس بال نہ وکے چی کوشش کی چی بیٹسمین تشویق کی چی تابن غلطی ہو کی د دوی زترا بال ڈیفنس اگئی. بل پ بغڑے غلط وقت کی ابراہیم آؤٹ آف فارم دے نہ پیغام نہ سٹارٹ ہم خو اخست زنه په کوم ک بشپړ توګه باندې دوی فټ دي که فټ نه دي، که کرکټ بورډ وو چې فټ دي، خپل لوبغاړو بول چې فټ دي، خو فیلډینګ ته که سړی وګوري یا د دوی د نن چې حشمت په اتیا رنځونو کې په ځمکه باندې سملاسته، یعنی هغه او د دوی کچنو ډراپ کېدل سړی وګوري، یعنی لوبغاړو باندې خپل استنا شک پیدا کیږي چې دوی په سل پسلو کې فټ نه دي. تقریبا ما ورسته سروې کته او سټیټسټیک ماته کته چې فضل حق ورسته او تقریبا چې کرکټ کیریئر د شروع شوی دی، د یوازې یو ون ډے میچ کې لس اوره کړی دی. نو کله چې ستا مین بالر لس اوره کوي، یعنی هغه مین بالر چې ستا لس اوره کوي په ټول کیریئر کې، نو ستا بالینګ اٹیک خپل معلومیږي. نو د دې لپاره نن چانس وو چې غټ اننګ شوی وي او غټ ټارګیټ جوړ شوی وي تر څو بال راؤنډ ته یو څه نه څه وي. نور خو دغه اننګ تاسو وګورئ چې دغه ټارګیټونه په انډیا کې او بیا د هندوستان خلاف چې تقریبا شپږو بیټسمینانې او یا هغه ټاپ آرډر یا مډل آرډر بیخی په فایر کې دي، یعنی د دوی هر ټیم خلاف تاسو وګورئ، یعنی پانډې کې لاهولي لوکي هغه کولی دی، روهیت شرما نن راغی سینچری والا او غټ سینچری والا. نو دوی پنځه شپږ بیټسمین همیش رنځونه کوي، کوي ونه کوي بلې کوي، نو د دوی نه پچ کېدل بیا اسانه کار نه وي. نو تا ته چې کله چانس پیدا شو باید چانس میکزیمم کې غټې کې او ډېر چانس واخلي غټ ته واخلي.
اوریاخیل صاحب په بیٹنگ آرڈر کې تر ډیره پورې دریم نمبر تو پوهن کې چې کله راځي تو پوهنې ته ون ډاون چې ورته وایي د دې ډیر مسولیت وی. فکر کوم تا هم د افغانستان په ملي لوبډله کې په دې پوزیشن تو پوهنه کړې ده په انټر کانټیننټل لوبو کې. د دې پوزیشن لپاره نن سبا رحمت شاه چې ډیره وخت د افغانستان په لوبډله کې په همدغه پوزیشن تو پوهنه کوي، خو لیدل کیږي چې کڅه هم د سریلانکا خلاف تمریناتي لوبه کې ولیدل شو چې کرکټ یو څه ټکنیکی هم خپل بدل کړی دی، خو بیا هم هغه رول د سې نشي ادا کولای په مهمو او غټو لوبو کې د هر وخت پاتې وي. د دې ځایناسته څوک دی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ دا ستونزې کم دغه سي دوامدار وي نو افغانستان به ټولې لوبې دغه سي بایلي.
بالکل ون ڈاؤن پوزیشن چی اگر جات مهم ای پټیم کې زګه اگر ټول ټیم ټول حکم ټیم چې دا هم دا ون ڈاؤن چلای نو نن سبا رحمت شاه جی ګورو اگر رښتیا لک اوټ اف فارم دا رن سنی کیږي نو دا کوم چې دې پوزیشن لک چینج کی یا ټو ڈاؤن کی ایو یا بیت ون ڈاؤن کی د دې او یا کی دې چې لک کی نه ریسٹ ورک کی یو میش دوه میش ریسٹ ورک کی زګه نور پلیئرانی کم بیک پلیئرانی سره مثال خبر ریاض حسن ډیر خپل پلیئر دا موږ ډیر لوبو کې وکړل نو هغه کوي چې هغه راولي دی په دې او یا پوزیشن او تل چینج کیږي ټو ډاون راولي دا یو چینج په کاری پلیئر کله
پر ان په دې خبره ستا په خبره په نړیوال جام کې په دې سټیج کې چې دوه لوبي دي هم بایللې وي دغه بدلون به ګټه وکړي یا ریاض حسن به دغه مره پرشر کې لوبه وکړي شي
ودوم راځي چې دا کوم سکواډ شي دوی ملي ټیم جوړ راغلی دا 15 لاس کسان دوی ټول یعنی قابلیت لري او خپل ایران یې ځکه په ټیم کې راغلی او ورلد کپ ته سلیکټ کړی دی. نو زما خپل شخصي دا نظر ده چې رحمت شاه سیز ډراپ یې نه کی نو که پوزیشن ته چینج کی مثال خبره یې ټو ډاون کی او یا اوپننګ ور کی نو دام کې دې چې لکه خاص ثابت شي ځکه چې یو پلیر چې خپل په مغه پوزیشن کې پرفورم کوي نه کیږي نو دا زما په نظر باید دې لچینې فکر راولي او یا بعد په بعد وخت پلیران ډراپ کی امکان یو مش دوه مش نه کینی ځکه چې کانفیډنس ملي او شوبې ته بیا راځي مشته
عموما صاحب دا عمر مهم یو پلیر چې په ډیر مهم پوزیشن باندې توپ وهنه کوي کلیدی لوبغاړی وي یعنی ډیر ټرسټیبل پلیر وي خو چې اوټ اف فارم وي کینول به ستالاند څومره مناسب کار وي او بل په لوبډل کې یو بل لوبغاړی اکرام علی خیل چې په نړیوال جام کې تر سمی الله شینواری وروسته دویم های سکورر ده دغه راوستل په ون ډاون پوزیشن فکر نه کوي چې مناسب دي
سایل صاحب خپل د رحمت شاه په کینولو باندې کړ چې بیخي اوټ اف فارم مو د پاکستان سیریز کې امتران نه کېده زه دې خلاف هم ځکه چې زمونږ داسې سیستم لاندې نشته دی چې ته پکې دغه لاړ شي او فارم ته په یو بیټسمین راشي صحیح دی د سوچ دپاره که ته لوبه لرې نو ته کولی شي چې د بل چا لوبه وګورې یوازې نه چې د بل چا خپله لوبه وګورې د بل چا لوبې ته وګورې د بل چا نه زده کړه وکړي او هغه په هوټل کې کېږي هغه په ډریسنګ کېږي چې کله یو بل بیټسمین لوبه کوي ته کولی شي چې هغه خپله وګورې کله چې بل بیټسمین لوبه کوي ته کولی شي چې هغه په ډریسنګ روم کې وګورې زما په اند باندې رحمت شاه دومره بد پلیئر هم نه دی خو زمونږ چې کوم بیټنګ لاین دی دغه دومره کمزور دی چې هغه ټول فشار راغلی دی په ټاپ آرډر هغه ګوربز دی که هغه ابراهیم دی او که هغه رحمت شاه دی د دې وجه نه هغه چې اوریخیل صاحب کومه خبره وکړه چې پوزیشن که بدل شي د ده په ځای باندې یو کس مخې ته راشي لکه حشمت غوندې یو پلیئر مخې ته راشي ځکه حشمت په منځ کې زیاتره مونږ له اورنه مس کوي او په بل بیټسمان باندې فشار راولي نو هلته چې لوبه تا نه خرابه شي نو ته نشې کولی چې بیا هغه بیل کې نو دغلته بیا بل بیټسمین ریسک اخلي نو که حشمت پوره اورنه ولري پنځوس اوره ولري څلوېښت اوره پنځه څلوېښت اورنه ولري او په ون ډاون کې راشي مونږ به لاندې یو سټرینت بیټنګ ولرو چې هغه د هغه نه سټرایک ریټ هم ته کولی شي چې سټرایک ریټ هم په هغه باندې مخکې وو ځکه د حشمت سټرایک ریټ نسبت د رحمت شاه نه کمزوری دی نو بیا ته کولی شي بیرته ریکور کړي کله چې رحمت اوټ کېږي ورپسې حشمت راځي هلته درې وکټ انتلي دلته دا د سټرایک ریټ هم لاندې راشي نو بیخي ټیم لاندې بیخي ډاون لاړ شي ښکته لاړ شي نو د دې وجه نه د رحمت شاه ځای بدلېدلی شي خو کینول یې زه داسې په خپل لوبغاړو کې داسې څوک اوس نه ګورم ریاض حسن خبره وکړه ریاض حسن کولی شو یا اکرام علی خیل کولی شو چې مونږ دغه چې کوم نجیب زدران دی د ده په ځای باندې راوړو استفاده ته کېدی شي بالکل خو هغه داسې ګرومینګ حالت کې دی هغه داسې هغه داسې نه دی چې سم د لاسه دی اوس په دې ورلد کپ کې راپاس یو د رحمت شاه یا د داسې پلیئر زیاتې ونیسي
د نجیب خبره ډیره زیاته مهمه ده نن سبا په تر ډیره پورې چې د کرکټ سارون کې مینوال انتقاد هم کوي د نجیب په توپ وهنه باندې د دوی نیوکې دي او د دوی لاندې چې نجیب له ډیره وخته په یو ورځنیو سیالیو کې خو پرفورمنس نه لري هغه په شپږم نمبر له د څو وخت راهیسې په شپږم نمبر توپ وهنه ته راځي او یا په پنځم نمبر په څلورم نمبر هم راغلی یو مهال فیزه هم په نو معلوم چې کله به دی راځي خو تر ډیره پورې دغه پوزیشن ته په کتو شپږم نمبر توپ وهونکی دی او داسې ټیم کې راځي چې پنځلس اوره لس اوره یا د دې نه زیات یا کم پاتې وي یو مهمه شیبه وي چې باید یو ښه فینش وکړي د یو فینشر رول لوبوي په لوبډله کې غټ شاتونه هم وهلی شي وهلی دي البته اوس یې نشي وهلی له ډېره وخته په یو ورځنیو سیالیو کې د هغه پرفارمنس نشته فکر کوي چې همدا او دغه راز اکرام علی خیل چې هم په ټاپ آرډر کې بیټنګ کړی دی به مناسب وي چې د پوزیشن ته راوستل شي
سایل صاحب پوښتنه دې ماته متوجه ده
پوریا خیل صاحب
شا نجیب تدان رښتیا هم یو ښه لوبغاړی ده ښه پلیر ده همیشه پرفارم کړی ده په تېر میچونو کې تېر ټورنمنټونو کې خو بعض وخت کوم پلیر چې زما خپل شخصي دا نظر ده کوم پلیر چې کله آؤټ آف فارم وي یا دې پرفارم نه کیږي نو چې ریسټ ورکړل شي ښه ده ځکه یو میچ دوه میچ چې یو پلیر ریسټ رالي هغې مغزه لږ فریش شي او هغه بیا فوکس کیږي خپل میچو ته خپل پرفارمنس ته بیا چې فوکس چې هغه کوی شي نور میچو ته راشي بیا خپل پرفارمنس ورکوی شي نو کا نجیب زادران کوئی کم چې هغه د وسه من بیټینګ سټرګل کوي یعنی من بیټینګ وومن ضعیف ده تاسو مخ کې ویل دا نیو پلیران نشي کولای شي یو دم دومره هر سټیج ته راولي لوبي خو چانس ور کوي ځکه چې کم پلیر چې پرفورم نه کوي نو باید هغه ریسټ ورکل شي یو میچ دوه میچ تر شو هغه بیر تاسو سی کانفیډنٹ والی او د ریلیکس شي بیر تاسو کوي چې راځي نو اکرام ډیر ښه هغه د آپشن دا تاسو ویل پینځم او پینځم پتمن سلو پینځم شپږم دغه ځکه اکرام خدا ځکه هغه ټاپ اورډر نشه واسه ال ټولری رحمت شاه دا اوپننګ ابراهیم او رحمان الله ګربز دی او بیا احمد دا نو پینځم شپږم کې زما خپل نظر چې اکرام راشي خبرې ځکه چانس ورته شي باید ومن کوم کمپلیټ پرفورم نکي باید چینج کی زما په نظر
مومن صاحب لډیر وخت چې یو څه ویل کیږي هغه د رحمت شاه هغه د محمد نبی او هغه د نجیب زدران بدیلونه دي ازای ناست دي په دې خلک خبرم کوي کرکټ بورډ بار بار ځینې لوبغاړي منشن کړی دي چې دا هغه لوبغاړي دي چې دا به پر روان وخت کې دغه لوبغاړو بدیلونه وي په ځانګړي توګه د نجیب زدران په ځای باندې شاهد الله کمال یو څه وخت په لوبډله کې لاړ راغې او فکر کېده چې شاهد الله کمال د سیو لوبغاړه ده چې دغه ځای ډکولی شي او محمد نبی په ځای باندې شرف الدین اشرف ښودل کېده چې دی د سیو څوک ده د شرف کیریر هم نور داسې حالت ته رسېدلی چې فکر کېږي چې شاید ډېر اوږد کیریر ونه لري په فکر کوي چې دغه لوبغاړي چې خلک یادې دا د لوبغاړو ځای ناستې دي او یا د محمد نبی او نجیب زدران اصلي بدلونه شته او د دغه راز د رحمت شاه متبادل لوبغاړي سال عند څوک دي
مونږه کرکټران ګورو چې کوم مونږ ته کرکټ بورډ را مخې ته کی مونږ هم کرکټ بورډ سره چې کله په نقد کو هغه لوبغاړو په سر سره نقد کو او باندې نیوکې کو چې کوم لوبغاړي دوی مخې ته کوي او بیا موږ ته چانس نه ورکوي هغه تر خپل نه کوي دا هغې د پاس ډېر مثالونه لرم شپږ کاله کېږي تقریبا اووه کاله کېږي چې شرف الدین اشرف لوبېږي او همدا ویل کېږي چې دا د نبی ځای ناسته دی خو تاسو ول د تیر کال قطر کې مونږ هالنډ سره درې ونډه میچونه وو په خپل نبی ساحل سکپ اوټ کړو چې زه دا لوبې نه کوم شرف الدین په مغه ټور کې وو ونه لوبول شو دا د اشمه شهیدی کیپټن سی او دا د کرکټ بورډ هغه ته خیمه که تاسو د شاهد کمال یادونه وکړئ چې شاهد کمال یعنی شاهد کمال ته مونږ کوم ځای کې چانس ورکړی دی صحیح ده ته چې لوبغاړی راولې بیا به هغه بڼه چې په سړو ته کې نو هغه بڼه وتلې دی کوي لکه زه موږ اوس لونډر ون نشي پیدا کولی موږ همدا اوس په ټیم کې فاسټ بالر نه لرو خو موږ درې دانې لونډران اخیستي دي فاسټ بالر نه لرو درې دانې فاسټ بالینګ لونډران چې ګلبدین نایب دی عبدالرحمن دی او عظمت دی نو زمونږ چې زیاتره دغه لوبغاړي کوم راولو او بیا چې موږ کرکټ بورډ باندې کړنی وکړي کوی خلک یادی خلکو زموږ ډومیسټک نه ګوري نه زموږ ډومیسټک په لایف په تلویزیون خودل کیږي چې خلکو ګوري چې څوک د چا ځای ناست دی په خپل نجیب زدران کدا څو ګوري په ډومیسټک کې کاغه ټی 20 ډومیسټک دی کاغه ونډه ډومیسټک دی آیا هغه په دې شپږم پوزیشن باندې کوم ځکه لوبه کړی ده ټی 20 کې راواخلې په ونډه کې راواخلې بل نجیب زدران وس اوټ اف فارم شوی نه دی چې موږ ورته فکر دی نجیب زدران په کناډا پریمیر لیګ کې ولو په دا غین اوران دی په نور سیریزونو کې د سریلانکا په سیریز کې ولوبې ده د پاکستان په سیریز کې ولوبې ده ټی 20 سیریز کې ولوبې ده د دوبه په سیریز کې ولوبې ده پرفارمنس نشي کولای شي شکاب کې ولوبې ده نو زما په اند باندې دا کرکټ بورډ چې کوم کارونه کوي او کومې پریکړې کوي هغه به جدي وسی دا څنګه چې زه شخصا د څه یعنی زه د کرکټ بورډ په یو خبره مصوبات بدینه کوم چې پرون اته ویش لوبغاړي ومان ته ولېګل شو نن په سده د نور مر ولېګل شو چې یو څه ناڅه د هندستان نه څنګه چې فشار راغی او دلته چې د لوبغاړو څنګه چې ځان د پر مبارزه وکړه او حق یې وخته د لوبغاړي په مفته کې اضافه شو بکی نو دا نو په دغه شی باندې به تاسو کولای چې ته ټیم جوړ کی د ټیم د جوړېدو لپاره موږ ډېر ښه چانسونه لرل کافی سیریزونه موږ لرل چې هغه کې بدبخت نه کسبه موږ ټی 20 کم دغه خبره کوزه کا راشد خان تک تاسو ګوري په ټی 20 سکواډ کې موږ پاکستان سره سیریز وکړ بنگلاديش سره سیریز وکړ عربی امارات سره سیریز وکړ موږ تر اوسه پورې د ټی 20 ټیم په دشپک درې سیریزونو کې جوړ نه کړ او تر اوسه پورې د ټیم بولینګ معلوم نه دی بیټینګ معلوم نه دی اوپنری معلوم نه دی دا سی ونډه سکواډ کې تاسو ګوري لوبغاړي خل لوبغاړي لوبغاړو کې هیڅ مسله نشته دی لوبغاړي د افغانستان په اوس وخت کې دغه ټاپ لوبغاړي دي خو تاسو یو لوبغاړي ما تر وخه چې هغه کنسیسټنت مسلسل چانس اخیستی دا کینوا دارا ولا نن ډراپ دی سبارا ولا یعنی یوازینی ټیم په دنیا کې دی چې کال دولس میشه په دې کې چینجز او تغیرات راځي دې وجنه هغه لوبغاړو باندې خلکو باور او د کیپټان باور نه پیدا کیږي تر هغه چې
مومن صاحب خبرونه وخت رالنډیږي یو بل پوښتنه اوریاخیل صاحب د یو لوبغاړي په توګه راته دا ووایه 2015 کال کې دشي د افغانستان ملي لوبډله لیدلې وه په نړیوال جام کې بیا په 2019 کې چې ولیده په 2015 کې یوه خبره دا کېده چې اول ځل ده چې راغلی و دې نړیوال جام ته په 2019 کې د اختلافاتو خبرې کېدې په 2000 او د کنډیشن خبرې کېدې په 2000 په روان وس وخت کې چې کنډیشن هم د آسیا د اختلافات هم نشته هر څه راشد خان ویلي دي چې بهترین سکواډ ده ولی هغه کانفیډنس په لوبغاړو کې نشته نه لیدل کیږي چې افغانستان به په دې نړیوال جام کې هم ښې لوبډلې ماتې کړي تر ډېره پورې فکر همدا کیږي چې په بنګلادیش په افغانستان وکړی شي چې لوبه ترې نه وګټي هغه موبایله له اوس د سریلانکا او نیدرلینډ لوبې خلک دغسې سوچ کوي چې شاید دغه کې کومه لوبه وګټي ولی افغانستان په تیرو دومره کلونو کې ډیر مثبت تغییر نه کړی او په ون ډے کرکټ کې دومره کمزور پاتې دی لا هم
زما په نظر دا کم سکور چې اوس دی ورلد کپ تر اغله یعنی 2015 ورلد کپ او 2019 ورلد کپ چې کم سکورونو هغه زما په نظر دا سکور ډیر ښه ده کا هغه د فټنس له لحاظ وي اوس کټول پلیئر معلومیږي چې فټ لکه سلم معلومی یو پلیئر ما ته گراؤنڈ کې مخه کاری او بل زمنګ بیٹنگ لانا په نسبت په مخ کې ما په نظر خدا وخخ کاری ما ته اوس دا چې اوس پرفورمنس کله کیږي نه کیږي دا د کرکټ یو ساده خو زمنګ سکواډ د تیر ورلد کپونه اوس ډیر خدا ډیسپلین هم پکې ده او ټیم هم ډیر بیلنس ده نو صرف مهمه دا چې کنسیسټنسی بای د ولری پلیئران اوس کا یو میچ کا پرفارم کی بیا په سره کینځه میچ کې نه کوي اشپاک میچ کې نه کوي نو دا زخپل بیټسمن ما زخپل هم دا تجربه لرم چې پلیئر چې کنسیسټنسی نه لري هغه پلیئر بیا ټیم باندې بوجي کنه نو هغه پلیئران ټول خپل پلیئران زموږ ټیم کې جوړ دي دا ټاپ اورډر نه نیول تر میډ اورډر پورې او بیا د لو اورډر نه اف فوټبالر نه نو دوی په ځمې کانفیډنس لري او بل بای د کنسیسټنسی ولري نو ټیم
خپل دا به څنګه دوی پیدا کوي تر اوسه پورې خو نه ښکاري د کنسیسټنسی هم نشته دغه سیلف کانفیډنس هم نشته فقط هماغه خبره ده لا هم چې موږ ښې لوبې وکړو دا کفایت کوي نو
دوی کوچز باید دوی کینی دوی سره وغږیږي باید کانفیډنس ورکړي سینیئر پلیئران چې هغه باید پلیئران ټول پلیئران سره کینی میټینګ کې شکل دوی کینی د پوهې هر میچ نمبر کې دوی سره میټینګ کې هلته د مخالف ټیم هغه کمزوریان او خوبیان ټول ګوري هلته دوی کوي چې سره کینی د کم پلیئران چې او پرفارم دی ارنګ کینی کې هغه د کانفیډنس ورکړي شي همداسې باید ټیم چې ګورو یعنی ټیم د بیلنس ټیم ده او ټیم کې اتفاق همدا لږه نسبت به مخکې تاسو ویل 2019 ورلد کپ کې باندې خبرې وشوي نو موږ خو نو مینس کې کېدې شي خبرې واقعیت ولري خو ټیم چې څنګه موږ تخکاری د بیرون نه بیلنس هم ده ټیم یونایټډ هم ښکاري نو صرف مهمه دا ده چې دوی باید یو بل ته کانفیډنس ورکړي او کم سینیئر پلیئران چې دي دا نوي پلیئران چې دي هغوی ته باید کانفیډنس ورکړي او همدا پلیئران دي اوس دوی راغلي ورلد کپ ته همدا پنځه لس سکواډ ده نو اوس خو کېدې شي یو دوه چینجز کپ کې راولي هغه هم که څوک انجری شي نو ټیم همدا ټیم ده همدا ورلد کپ به دوی لوبوي راتلونکي و میچ هم ورته پاتې دي که هغه هغه ټیمونه نور هم دي نو دوی باید یو بل ته کانفیډنس ورکړي یو بل سپورټ کړي او
مومن صاحب کایي نو دا راته ووایه چې د افغانستان ملي لوبډله به فکر کوم مومن صاحب به راسره نه وي اوریاخیل صاحب تاله عن ده په روان نړیوال جام کې چې د افغانستان اووه نورې لوبې پاتې دي کومې لوبډلې د افغانستان به کومو لوبډلو ته ماتې ورکړی شي ستاله عن ده
نو هالند نیدرلند چې کوم ټیم دا هغه د یعنی نسبتا د تیر دوه لوبو ته کوم ډیر خلوب بده وکړه حکم دینه دوه توقعات نه کېدل خو دوی دا توقعات نه ډیر خلوب وکړه خو یعنی نیدرلند او من کوم سریلانکا بیت کو سریلانکا نیدرلینڈ او مونږ کوجو یو د نور پینځه کم ټیمونه چې دي کې یو ټیم دوه ټیمه کوجو خو چې دا چې ما مخ کې تاسو ویلې چې په الکان ځان باندې کانفیډنٹ ولري او دا کم تیر دوه میچ شو جدا دی بخیر کی صحیح دا کم غلطیانی مسټیکس چې کړی یاغي باندې کارو کی او فوکس ایشو تا نور باید پلیران چې کله ورلڈ کپ تر ازي فوکس کله چې پینځه لسم سپاٹ کې سل کیږي نو هغه باید ډیر کانفیډنٹ وسی ته دومره هر چې تر ازي ورلڈ کپ تا نو ټول باید ځان باندې کانفیډنٹ ولري باید پلیران په ټیم کې معلومیږي چې کانفیډنٹ نه لري دا چې کله بیټینګ تر ازي دا باډي لانګویج نه معلومیږي چې دوی کانفیډنٹ نشته نو دا باید سینې پلیران سره کینی یا کوچز دا کوم افیشل چې سره تلی ټور باندې دا دوی وظیفه ده چې دوی کینی دوی منټلی آماده کی او یا کانفیډنٹ ورته ورکړي بالکل
اوریا خیر صاحب ډیر ډیر مننه کوو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی محب الله اوتری وی بلې ځانګړي ورزشي خپرونې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو په لوی الله مسپارو خوشاله اوسې ښه وخت ولرئ